سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو کولی شئ زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر تازه رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې بڼه وګورئ او واورئ. پیل په خبرونو کوو. د بغلان ولایت د مرکز پلخمري په جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې د درنی مرګ شوبلې خبرونه رسیدلې دي. سرچینو د پلخمري د مرکزی روغتون د صحي چارواکو په حواله ویل دي چې له چاودنې وروسته د شاوخوا ډیر شو کسانو مړی دی روغتون ته وړل شوی دي. د سرچینو چې غختلی هویت افشاشی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوی او لزګونه نور کسان هم پکې ټپیان شوی دي. د خالد پونوم یو عیني شاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په جاسو راځم داخله تکخانه طرفات خلې زیات دره لږه چی اس خلې شو د متوالي سن په اجازه مه شبرته نور کښیدای استانبول.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویند بلال کریمی فرانس پریس خبری آژانس ته چاودنه تایید کړې ده. خو د تلفاتو د شمیر په اړه ورته څه نه دی ویلي. د دې چاودنې مسؤلیت روس کومې ډلې نه دی منلی، خو په نورو ولایتونو کې پر شیاګانو د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت دایش منلی دی. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیالوژۍ سروې ادارې په یوه بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومترۍ کې د ځمکې په 10 کیلومترۍ ژور تل کې و. د روانه اونۍ کې په افغانستان کې درېمه زلزله ده. د شنبې په ورځ وي زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې و د هیواد لویدیځې سیمې ولړزولې. په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا په همدې کچه سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د طرفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون وشو. په پلازمینه کابل کې نن د عیدګاه جومات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شوي او د اسرایل په وړاندې د فلسطینیانو ننګه وکړه. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خپره کړي، اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر د راپور له مخې مظاهره چیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړي او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه یې ملاتړ کړی دی. په عین حال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لسګونه معترضان د جلال آباد ښار د اکمالاتي بیز په څلور لارې کې راټول شول او د فلسطینیانو په ملاتړ یې خپل غږ اوچت کړی دی. په ایران او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد مظاهرې وشوې. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، زرګونه کسان او ایرانیان نن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتلي وو. د شوټر پریس د خبریال د راپور له مخې معترضانو په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ پر اسرایل او مرګ پر امریکا شعارونه لیږدول، په پلازمینه تهران کې لاریون وکړ. په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي چې په ترڅ کې معترضانو د امریکا او اسرایلو بیرغونو ته اور اچولی دی. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د اسرایلو د صدر اعظم په ګډون لا جکپورو اسرایلی چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستن دویم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوو ورځو کې اسرایلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلی پوز د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده. اسرایلو نن له غرمې څخه د څو لکه غرمې په بخنې سره نن له غزې څخه د څولکو ملکی وګړو د استول امر کړی دی. د امر روس له هغې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو او فلسطیني حماس ډلې ویل اسرایلو د غزې د ترانګې له شمال څخه د ټولو 11 لکو خلکو د وتلو خبرداری ورکړی دی. د اسرایلو فرمان چې پر اسرایلو د حماس ډلې د لوی برید په اومه ورځ صادر شوی، د غزې ټولو اوسیدونکو ته د دې ترانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د تلو سپارښتنه کوي. په فرمان کې راغلی دی چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شوو تونلونو کې پټیږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په مجله کې را سره واورئ چې په بغلان کې د روستي برید له کبله څومره کسانو ته تلفات اوښته دی او همدارنګه په دغې ولایت کې د شوي زلزلې په اړه به هم روستي جزئیات درته ولرو. همدارنګه هرات ته به ورشو چې هلته په هرات کې زلزله ځپلو سره څومره مرستې شوې دي او هغه مرستې چې د بیلابیلو ولایتونو نه دغې زلزله ځپلو ته راټولې شوې وي دغه کسانو ته رسیدلې دي او کنه. همدارنګه په یو ویډیو راپور کې به دا هم را سره واورئ وګورئ چې ځینو ښځو په کابل کې دغه زلزله ځپلو ته مرستې راټولې کړې دي. دا چې په دې مرستو کې څه شامل دي په دې اړه هم وروسته جزئیات درکوو. وربشو اسرائیلو ته هم چې د حماس ډلې او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وروستي جزئیات څه دي. همدارنګه د سپورت له ډګره مو هم خبرو ملتیا هم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د بغلان ولایت په مرکز کې نن په یو برید کې چې په یو جماعت کې رامنځته شوی د لمانځه پر مهال باندې ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ورزو خپل خبریال حسیب تلاش ته تلاش صاحب تاسې ستړي مشه په خیر راغلی. تاسې راته وایي چې وروستي جزئیات د دغې پیښې په اړه څه دي؟
سلامونه. د شمالي ولایت بغلان په پلخمري خار کې چاودنې درنه مرګجوبه اړولې ده. د پلخمري په روغتون کې وي سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته نږدې ډېر جسدونه وروړل شوي دي. یو شمېر نور رسنیو په دې پیښه کې د نږدې 500 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي دي. عیني شاهدانو ویلي چې پیخه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د پلخمري د سیلو په لومړي سړک کې د امام زمان په نوم جماعت کې شوې ده. د خالد په نوم د پیخې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په تکیخانه کې دننه وشوه. د ده په وینا تلفات یې خورا زیات دي او ادعا کوي چې انتحاري حمله وه. یو شمېر ټپیان د ده په وینا روغتون ته انتقال شوي او نور ټپیان لا هم دغه جماعت یا تکیخانی څخه د رئیسټلو په حال کې دي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو یوازې د پیښې د پیښه تایید کړې ده، خو په پیښه کې د اوښتو تلفاتو او د چاودنې د نویت په اړه څه نه دي ویلي. روجرز خبري اژانس د مولوي هاشمي په نوم د یو سیمه ییز طالب چارواکي له قوله خبر ورکړی چې د دغه پیښې قربانیان روغتون ته انتقال شوي دي. که څه هم د پیښې څرنګوالی تر دې دمه نه دی معلوم شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې ښایي دا یوه انتحاري حمله وي، ځکه ډېر زیان یې اړولی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کمیټه نه دی منلی او د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیعهګانو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش خراسان څنګه یې منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ځپلو او تقریبا له منځه وړلو خبر ورکړی، خو دغه وسلوالې ډلې وخت نا وخت په دغه ډول خونړیو بریدونو افغانستان کې خپل موجودیت غوښتلی چې ثابت کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان هسي په تلاش و چې د بغلان په مرکز پلخمري کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال باندې چې نن کومه برید رامنځته شوی و، کوم چاودنه شوې وه، د دې چاودنې جزئیات راسره شریک کړه. وړاندې په خبرونه کې به راسره د پلخمري نه آزاد خبریال هم یو ځای شي او د سیمې اوسنۍ وضعیت به هم راته وایي چې هلته په سیمه کې اوس مهال څومره ټپیان دي او همدارنګه طالب سیمه ییز چارواکي ورسېدلي دي کنه. خو کله دینه چې دې خبريال ته ورشو، ورزو په همدې ولایت کې چې نن سهار کوم زلزله شو، د دې زلزلې په اړه باندې همدارنګه چې په هرات کې د تیری ورزي او د شنبه ورزي د زلزلې په اړه باندې روستي جزئیات څه دي؟ لیمې سپېڅلې ته ورزو. لیمه جانې تاسو مستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې د بغلان د زلزلې روستي جزئیات او همدارنګه په هرات کې د زلزلو په اړه ته وایي روستي جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فریده جانې. په داسې حال کې چې نن په هرات کې د شوې مرګونی زلزلې وم ورځ ده، د افغانستان یوه بله برخه نن سهار دوه نسبتا شدیدو زلزلې ولړزوله. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې د راپور پر بنسټ د ریکتر په کچه 4.1 او 4.9 درجو زلزلو چې اوله یې نن سهار 4:13 او دوهمه یې 5:40 رامنځته شوه. د بغلان په ګډون د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د دغو زلزلو مرکزونه د بغلان سویل او پلخمري ښار یاد شوی دی. په بغلان کې د یاد شویو زلزلو په اړه کره معلومات تر اوسه موږ ته په لاس نه دي راغلي، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق وپوښتل، خو تر اوسه یې موږ ته ځواب رانه کړ. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. دا په روانه اونۍ کې څومره زلزله ده چې د افغانستان بیلابیلې سیمې لړزوي. له دې وړاندې په دوو مرګونو زلزلو کې د هرات د زندهجان ولسوالۍ شاوخوا 4000 اوسېدونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویا نصر احمد الیاس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورځ زلزلې د هرات ولایت په رباط، سنګي، انجل، کروخ، ګلران، غوریان، کوهسان او زندهجان ولسوالیو کې یو شمېر کلی ویجاړ کړي دي. د دې خبره ټپیانې درلودل چې روغتیايي ټیمونه روغتونونو ته دوی لیږدولې دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل کته هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو د دې خبره لا هم د هرات په بیلابیلو سیمو کې خلک د بل احتمالي زلزلې د ویرې له امله خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. احمد الله متقی دا هم وویل چې په زیانمنو سیمو کې د یخې هوا او د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته بیلابیل ناروغۍ هم رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په یو بیان کې چې د دغه ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې هرات کې د زلزلې له امله په زیانمنو سیمو کې خلک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو انکشافي ادارې یا یوسیټ په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ خپره شوه ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته د اسهال ناروغي پیدا شوي، او دغه اداره د نورو ورته ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 12 میلیونه ډالر بشري مرستې آمادګي نیولې ده. خو طالب چارواکي د هرات د زلزله ځپلو سره له نړیوال ل ډیر مرستې غوښتنه کړې او ویلې دي چې اوس مهال خلک د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي چې باید نړیوال په دې برخه کې عاجل مرستو ته موږ سره همکاري وکړي. فریده جانې
ډیره زیاته مدنه کور ودان لیما سپیڅلی و چې په بغلان کې د نننۍ دوه زلزلو همدارنګ په هرات کې د تیرې ورځې د زلزلې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع تمکیګو له هرات ولایت نه را سره همدا شیبه مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمری د چې دوی هرات تللی وو ترڅو زلزلې زپلو تمرستي ورسوي. عمری صاحب تاسو ستړي مو شی په خیر راغلی کې په پیل کې راته تاسو وایي تاسو څو وخت هرات ته للی وی دغه د ژغورنې عملیات له دوی مزلزلي ورسته پای ته رسیدلی دی او کنه؟
وعلیکم السلام. او سلام تاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته شروع جوړ اوسه. مونږ هم د شپه د زندجان ولسوالۍ نه هرات ښار ته رسیدو، او دقیقا چې دوه ما زلزله شوې دي نور مالی او ځاني ځانونه اړول دي خلکو ته. او یو چې بل چې ډیره مهمه موضوع ده چې پرون مونږه په زندجان ولسوالۍ کې وو، نو پرون پر 3 بجو 3:30 بجو ډیر یو شدید طوفان په دې ولسوالۍ کې وشو چې دغه طوفان له امله مکمل لارې متړل شوې، او هغه خیمې چې ځینې سازمانونه ځینې داخلي او بهرني نهادونه خلکو ته جوړ کړی وي متاسفانه چې اکثریت بیرته د دغه شدیدو طوفانونو له امله ویجاړ شوې، له منځه لاړې. او حتی په مغه شپه کې ډیر خلک ال زندجان ولسوالۍ د کابل پر د هرات ښار پر لور حرکت وکړ، او ځین خلک هم چلته پات شو په ډیر بعد وضعیت، نو متاسفانه چې دا خمیر
عمر صاحب که په ډیر ته د مرستندوی او ټولنیو چمرسته کړي و نړیوالو سازمانونو چې د مرستې را لېګلې وي په هرات کې زلزله ځپلو ته دا د خلکو ته رسیدلې دي په ټوله ټوله چې دوی ژمنه کړي وي کنه؟
البته غل چل هغه توکي مثلا خوراکي توکي دي، ازين نور د خيمه، ازين نور اړين توکي هغه خلک ته رسیدلي دي، او په ځینو کلو کې حتی تر حده ډېر رسېدلي چې نورو کلو ته ضرورت هم نشته. ځکه نن چې مونږ هم تللي وو ځینې مرستې مونږ سره وو، ځینې خوراکي توکي په ځینو کلیو کې خلکو ضرورت نه درلود. حتی مونږ هلته د کوم مسؤول کسان چې دي هغوی ویلي چې هلته کافي مرستې رارسېدلي دي، اما متاسفانه چې اکثریت خلکو نه چې مونږ هم مصاحبه وکړې خلکو سره وغږېدو، هغوی فعلا د کور یا د سرپنا جوړولو غوښتنه وکړه او تر څنګ د نغد پیسو غوښتنه وکړه. وایي که چیرې دغه نهادونه راځي دلته مونږ سره نغد پیسې مرسته وکړي، ځکه اکثریت ویلې چې هلته ډېر مونږ ته وسایل راغلي، توکي راغلي. حتی وایي مونږ نشو کولی چې دوی انتقال کړو، ځکه مونږ ځای نه لرو، مونږ سرپنا نه لرو، خیمې ټول له منځه تللي دي. نو دغه وسایل هم ټول د طوفانونو او کچیر باران شي په دغه کې ورته لمنځه لاړ شي.
او مری صاحب لاند کدام را تزواب کړی تاسو سیمې ته ورغلی وی هر څه مول نږدې په خپل سترګو کتلې دي، د خلکو تر ټولو مهم ضرورت چې اوس باید د مرستې چې د مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا راځي یا د زینو نور مشهور کسانو لخوا مرستې کې کډ راشد خان مرستو ته اشاره وکړو، څه کول پکار دي دغه خلکو ته؟
از ما نظر اغلی چال داده چه دوی سر باید نقدی مرستی بشین، زکه دوی فعلا نقدی مرست ضرورت لري او دا سیمه د خاص خډیره لري، زکه احیانا سستونز دوی تا پیدا کیگی یا مثلا تا شدید توفانونه کیگی یا بیا زلزله کیگی. دوی کچیر مثلا د خار خواه ترازی باید دوی سر پیسه موجودی چه دوی او کوله شی کرایه ورکی یا حد اقل یا سو محدود ورز لپاره دلتا پا خار که زان تا کرونه اونیسی او ځان ته دسې مناسب
ځایونه
تر څنګ د تشنابونو ضرورت ډېرو تشنابونه نشته، خلک په ډېرو مشکلاتو سره دي. همدارنګه د اوبو مشکل هم شته چې دغه غټ غټ ستونزې وي، که چېرې دغه ته رسېدګي وشي انشاءالله دغه مشکل به حل شي.
ودان له کابل هرات ته تللی مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمری و چې د هرات د زلزله ځپلو وضعیت را سره شریک کړو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وروسته اوس هم دفاع وزیر تل ابیب ته رسېدلی دی. یو تمه ده چې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره وګوري. ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسې ستړي مشي، په خیر راغلی که د دې سفر جزئیات را سره شریک کړئ.
سلامونه. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو جګړو چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسېد. آستن به د خپل دې سفر پر مهال هغه وسلې او امنیتی تجهیزات هم وګوري چې واشنگټن پر اسرائیل د حملې د حماس د توندلارې ډلې له برید وروسته په لومړي سر کې او په لومړۍ اونۍ کې اسرائیلو ته ورکړل. آستن په بروکسل کې وو او له هغه ځایه د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې څخه مستقیم تل ابیب ته ولاړ. له ښاغلي آستن سره په دې سفر کې ملګرو دفاعي چارواکو ویلی دی چې د دفاع وزیر به د اسرائیل له خلکو سره د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې اسرائیل د ځان د دفاع لپاره هر څه ته چې اړتیا لري باید ویلري. د پنټاګون مشر پر اسرائیل د حماس له حمله وروسته خپل اسرائیلی سیال یواف ګالانت سره تقریبا هر ورځ خبرې کولې او د اسرائیل د ملاتړ لپاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي او پوځي کشتیو چټک فعالیتونه تنظیمول. د شنبه ورځ له بری درسته متحده ایالاتونو د څو ساعتونو پترڅ کې په سیمه کې خپل پوځي کشتیو او الوتکو ته حرکت ورکړ. آستن دوهم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوه ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په سیمه کې وو. هغه لا هم په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي د خپل سفر په دوام کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د پداسیال کې د چې د غزې په تړنګ کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده او اسرائیل نن له غزې څخه د 16 ملکی وګړو د استلو امر وکړ. ملګرو ملتونو او فلسطیني حماس ډلې مخکې ویلي وو چې اسرائیل د غزې له شمال څخه د ټولو 11 لک اوسیدونکو د وټلو غوښتنه کړې. په فرمان کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې د لوی بریټ په اوم اورز ورکړل شوې ده، د غزې ټولو خلکو ته لارښوونه شوې چې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو له پیلې دو مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د دې تړانګې د جنوب نری ساحلي سیمه ته ولاړ شي. په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې خار کې په جوړو شویو ټونلونو کې پټيږي. پرېدا جانې
ډېر زیات مننه کورودان احمد تکل و چې اسرائیل او د امریکایي چارواکو د سفر په اړه رستي چو زیات راکړل.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لوو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
پر سبا د هرات زلزلې ته ورشو په کابل کې خزو د هرات ولایت له زلزلې زپلو سره د مرستو یو کمپاین پیل کړی دی چې پکې له خلکو څخه پیسې او نور شیان غونډوي. د اکتوبر پر ومه او بیا پر یو لسمه د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو کې زلزلو زرګونو کسانو ته مرګ شو بل وړول او لوی مالی زیانونه هم ورته وړول. تفصیل په دې راپور کې ګورو او اورو.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې خزې له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي، خو د هرات له زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره په کابل کې خزو یو کمپاین پیل کړي چې پکې د دغو متاثرینو لپاره نغدي پیسې او نور مرستندوی توکي راغونډوي. د مرستو کمپاین کوونکی وای د هرات ولایت اوسیدونکو په دې ورستیو کې دوه لویو زلزلو ډیر درته ودیدي.
موږ دا کمپاین په ځانګړي توګه د هغو خلکو لپاره پیل کړی چې د هرات په زلزله کې ژوندۍ پاتې شوې دي. دا متاثرین د بدني او ذهني مشکلاتو سره مخ دي. موږ چې کومې مرستې راټولو دا دومره ډیر نه دي، خو بیا هم موږ غواړو چې د زلزله ځپلو تکلیفونه لږ کم شي.
په هرات ولایت کې اوله لوی زلزلہ د اکتوبر په 1مه او 2مه په 11مه نیټه راغله چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لک تر لګا 2.5 زره کسان وجل شوي، زرګونه ژوبل شوي او لسګونه زره به کور شوي دي. د زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو د حکومت ترڅنګ یو شمیر افغانانو په انفرادي کچا او همداراز کورنۍ او نړیوالو مرستندوی ادارو حالې ځلې پیل کړې دي.
و موریدل چې په کابل کې یو شمیر خزو هرات کې زلزلې زپلو ته مرستې راټولې کړې دي او دوی له هم لګیا دي چې دا مرستې راټولې کړي. اوس هم یو جالب مطلب راخلو، د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو 34 کلنې خزې لالوته کې څنګه د پراشوت په وسیله ټوپ وهلای دی. دا چې دغه میرمنې په دې دومره ډیر عمر کې څنګه دا کار تر سره کړی دی په دې راپور کې اورو او ګورو.
د امریکا شیکاګو خارو یو 34 کلنې میرمن ډورتی هافنر لازمه کې د 3.5 فوټا پورته الوتکې څخه د یو بل تن په مرسته په پیراشوټ کې ټوپ وهلی.
ډورتی
هافنر چې د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي سکای ډایور جوړه شوې، کېدې شي ډېر زر خپل نوم په نړیوال لیکډونو کتاب یا ګینیس بک کې وویني. د موري وای چې لټو په هني یې ډیره مزه واخیسته او د دې په خبره چې کوم کار ته تخخکاری باید وې کړی.
کله چې ته احساسوي نو دا شیان کولې شي، ځینی وخت تا سره یې روي یا لدې کولو یریږي، خو که ته احساسې وې کړه.
البته ډورتی هافنر وای چې سکای ډایوینګ څه نوې خبره نه ده، نو ولی بیا دومره خلک د دې لیدو ته راټول شوي وو.
ډورتی، اوسم جاب، دا واز امیزینګ،
اټ واز وندرفل، آی انجویډ اټ.
دا ډیر خوندور و، ما ترې ډیره مزه واخسته، خو زه پوه نه شوم چې دا خلک ولې راټول شوي وو. خو چې څنګه ما وویل، ما چې څه هم وکړل دا زاړه شوي، زیات وخت یې شوي، زه هم زړه نه یم، یوازې عمر مې ډیر دی.
As I say, all I did was get old. Older. I'm not old, I'm older.
ډورتی هافنر چې پر روان دسمبر میاشت کې بعد یو 15 کالو شي، وای غواړي چې راتلونکي وړي کې د ګرمي هوایي غبارې سفر هم وکړي.
و موریدل چې د امریکا په شیکاګو یالت کې یو سلو څلور کلنې خزیه لا تیارې د پراشوت په مرسته ټوپ وهلې و. اوس مرزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سب تاسم ستړي مشه په خیر راغلي. تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. د سپورت په ډګر کې نن د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مرکزی اسیا په سیالیو کې پله څلورمه سیالي له کوربا سریلانکا سره تر سره کړه. په یادو سیالیو کې که څه هم افغانستان درې د یو په مقابل کې ماتې وخوړه، خو تر دې وړاندې په دوه نورو سیالیو کې د بنګلادیش او ازبکستان پر وړاندې بریاوې ترلاسه کړې وې. دغه راز خپله درېمه سیالي نیپال ته بایللې وه. وبلیدل شي چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په دې سیالیو کې څومره چانس لري چې پرمختګ وکړي. بل ورته نن د کرکټ په نړۍ کې چې کوم بل ستر اقدام اخیستل شوی، هغه دا ده چې د کرکټ لوبه تر 128 کلونو وروسته یو ار بیا په اولمپیکی سیالیو کې شامله شوې ده. د اولمپیک کمیټې مشر نن په هند کې پریکړه وکړه چې د کرکټ لوبه به په اولمپیک کې شاملېږي، او دا به د امریکا په لاس انجلس ښار کې په 2023 زیګدیس کال کې د لوبه کیږي. په د کرکټ ترڅنګ 15 نورې لوبې هم په اولمپیک کې شامل شوې دي چې تر ټولو مشهور سیالي د امریکا د بیس بال لوبه ده. د دې سیالیو هدف شاملولو هدف دا ښودل شوی چې اولمپیکی سیالیو ته د خلکو پاملرنه لا نوره زیاته شي. ویل کیږي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ شلوریزه بڼه ترسره کیږي. او د کرکټ په 500 نړیوال جام کې نن د نیوزیلند او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ سیالي جریان لري. بنگلاديشي لوبډلې خپل د توپ وهنې پاړې بشپړ کړې ده. دوی د 246 منډو هدف ټاکلې، او د نیوزیلند لوبډلې د یوې وکټې په سوځېدو سره تر 500 پورې منډې کړې دي. او د ویلو ده چې د 500 نړیوال جام د لیگ پړاو تر ټولو د ډیرو لیدونکو سیالي به سبا د هندستان او پاکستان ترمنځ د هند په ستر لوبغالي کې چې د نریندر مودي په نوم نومول شوی ترسره کیږي. یاد سیالیو ته لووسه نږدې 1,000 امنیتي خلک ګمارل شوي دي چې د دغه سیالۍ لپاره امنیتي تدابیر ونیسي، او ویل کیږي چې دا به د ورزش په نړۍ کې یو ار بیا ریکارډ ډیرو لیدونکو ریکارډ جوړ کړي.
سایل سبلند کدام راتوي د افغانستان بل لوبه به څه وخوي؟
افغانستان به بل لوبه د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان چې د 2019 زیګدیس کال کې د کرکټ 500 نړیوال جام تلولي ګټلې و، د هغوی پر وړاندې به خپل سیالي په دلی کې چې کومه سیالي د هند پر وړاندې ترسره کړې وه په هماغه لوبغالي کې سیالي ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ ویلي دي چې د هند پر وړاندې سیالۍ کې ورته معلومه شوې ده چې د ډلی په لوبغالي کې به څنګه لوبه کوي، او هغه ډاټ څرګند کړی چې د انګلستان پر وړاندې به یې لوبډله ډیره ښه لوبه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل وو چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو، په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو، په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخ نامه دې کښېږ دي. وروره موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس پله وسوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په 200 افغانۍ اوس موږ ته څه جوړي ته زواس؟ دا پنبه دې 300 افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چای په ملټو سار ځانه کې دا اوس تور قیامت. موږ پر جری باندې دوه ګونې تور امبار کړي، سیوا ګونې په 6,000 په 10,000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی مر بل چی شل اروپا دیلمن دغه پومبه دی. په خو مو تاریخ کړو، تاریخ پرځ د پومبه کرو. دغه زمش خبرې در دغه چارواک پر ورې سی خپل په پستو چوکوي کې ناسي بارا د مستی ګډه خوري ورج وښ دلته مر په وچ نه ماړ چی ش مشتر رسید په دریا میاش کې و غونی وړه اغه د سړی توار کو چې په شو مشتر کې سپوري. مر د دې طالبان سره دغه ایل لرو چې مر خار ولست دی او فکر وې مر خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خار سره مرست مرسته وکي باید یو سر سیلډن باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار او غریب سړی دا مرسته ورسېږي. سلام علیکم
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سی په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر